السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په پروګرام کې وړاندې اورئ چې طالبانو د امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د مرکشي پلاوي څوارلسو کسانو نمونه اعلان کړي دي په دې ډله کې انس حقانی هم شامل دی چې اوس وخت د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی نور مسایل هم لري د هم اورئ چې تمه ده د افغانستان دی پخوانی ولسمشر او د نجات د ملي جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه سبا په کابل کې وشي او عملته خاورو ته وسپارل شي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي انس حقانی په زندان کې دی او د راخوشي کېدو په اړه یې پریکړه نه ده سوې د افغانستان د پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي او د هند د پلازمینې نوې ډیلی په یوه هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې اوولس کسان مړه سوي دي بشپړه خبرونه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي انس حقانی په زندان کې دی او د راخوشي کېدو په اړه پریکړه نه ده سوې دا خبره وروسته له هغه سوې چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یوه څوارلس کسیزه پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د انس حقانی د راخوشي کېدو په اړه هیڅ پریکړه نه ده سوې د افغانستان ملي امنیت ټینګار کوي چې خلک باید د عدالت د تامین په اړه ډاډه اوسي انس حقانی د حقانی شبکې د جوړونکي جلال الدین حقانی زوی دی چې له پنځو کلونو راهیسې په افغانستان کې په زندان کې دی د افغانستان د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوی چې د طالبانو د ډلې د مشر مولا هبت الله په مشوره د طالبانو د سیاسي مرستیال مولا برادر د څوارلس کسیزه لیست مشخص کړی دی په دې لیست کې شیر محمد ستانکزی د طلاوی مشري کوي او د مولوي ضیا الرحمن مدني مولوي عبدالسلام حنفي شیخ شهاب الدین دلاور عبداللطیف منصور مولا عبدالمنان عمری مولوي امیر خان متقی مولا محمد فاضل مظلوم مولا خیر الله خیرخوا مولوی متی الحق مولا محمد انس حقانی مولا نوری مولوی محمد نبی عمری او مولا عبدالحق وسیق نمونه د پلاوی د غړي په توګه راغلي دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دی نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو وتل ښاغلي خلیلزاد پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغانستان د سولې اړوند د خپلو بحثونو په اړه لیکلي چې د افغانستان سوله باید د هغو قربانیانو ارزښت ولري چې دغه هېواد له څو لسیزو راهیسې ورکړي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یوه بل ټویټ کې لیکلي چې له ناټو او اروپایي ټولنې چارواکو سره توافق ته رسېدلی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید په چټکۍ سره پر مخ لاړې سي او لومړیتوب ورکړل سي د همداراز ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی د افغانانو ترمنځ د تفاهم او د شرایطو پر اساس ټاکل کیږي د انتخاباتو د قانون د تعدیل له توشي سره پر یو وخت د ولسمشر دفتر ته نږدې یوې سرچینې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیون نوي کمیشنران به ډیر ژر وګمارل سي سرچینه وایي ټاکل سوې ده د ولسمشري راتلونکي انتخابات نوي کمیشنران مدیریت کړي په همدې حال کې د ولسمشر د دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې نن سه شنبه د کابینې په غونډه کې د انتخاباتو د قانون مسوده تصویب سوه او افغان ولسمشر هم لاسلیک کړه د ښاغلي مرتضوي په وینا د انتخاب باتو په نوی قانون کې د غوراوی کمیټې حس له یو شمیر مواردو څخه دی مرتضوی د انتخاباتي کمیسیونو د کمشنرانو د غوراوی د څرنګوالي په اړه داسې وویل
حکومت گزارش حذف شده و
بجاش یک میکانیزم در نظر دیوای د غوراوی کمیټه حذف سو او پر ځای یو میکانیزم په پام کې دی چې له انتخاباتو سر اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ادارې یو لیست جوړوي چې له دې لیست ته د انتخاباتي کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي حذف کیږي د انتخاباتو د نوي قانون لمخې په ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره 25 کاله عمر ټاکل شوی دی په دې قانون کې همدارس په ولسوالیو شوراګانو کې د شتو لپاره 25% برخه په پام کې نیول سویته د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د یوې میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1200 ټولنیزو بنسټونو او ټولنو جوازونه لغوه کړي دي. د دغه وزارت ویاند امان الله ریاضت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د څو میاشتو په لړ کې تر 1400 جوازونه ځکه لغوه کړي چې د قانون له مخې او ټاکل شوې موده کې جوازونه نه دي تمدید کړي. په بخښنې سره 1200 جوازونه. له دې سره د دغه وزارت دا هم وایي چې د روان کال په ترڅ کې د یو شمېر مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د ښاغلي ریاضت په خبره د یادو ځینو ټولنو جوازونه له دې امله هم لغوه سوي چې پروژې به یې اخیستلې خو کار به یې نه کاوه. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد پر کچه 1200 ټولنیزې ټولنې له عدلیه وزارت سره ثبت دي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سبا چهارشنبه به د صبغت الله مجددي د مړینې په مناسبت عمومي رخصتي وي. حضرت صبغت الله مجددي تیره شپه د 93 کلونو په عمر کې په کابل کې په یو روغتون کې سا ورکړه او د هند د پلازمینې نوې ډیلي په یوه هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 19 کسان مړه سوي دي. د پولیسو یوه ویاند وویل د نوې ډیلي د مرکز د ګڼمیشتې سیمی کارول باغ په ارپیت پلاس نوی هوټل کې سهار وختي اور ولګید او 19 کسان پکې مړه او 4 نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې طالبانو نن له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د 14 کسیز مرکچي پلاوي نمونه اعلان کړل. په دې ډله کې انس حقانی هم شامل دی. انس حقانی د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. که څه هم ملي امنیت ویلي چې د دوی په بند کې دی او په دې اړه تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو یو پخوانی طالب چارواکی وایي که امریکا وغواړي کولی شي دا یې را خوشي کړي.
دا خو هغه څوک دی چې هغه امریکایانو نیولی او کولی شي چې امریکایان خلاص کړي.
د ناتو سرمنشي یان سلتنبرګ پرون د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا له خاص استازي زلمی خلیل زاد سره وکتل او نن په کانفرنس کې ویل چې د او ناتو موافقه تر رسیدلې چې په افغانستان کې د سولې د موافقه په اړه باندې هڅې کوي. خغلی سلتنبرګ وایي چې موږ ټول په افغانستان کې د سولې د موافقې په اړه باندې خبرې کوو، نه د خروج په اړه باندې. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې د بللو امر کړی دی. د ولسي جرګې غړي لا غیر علي قادر زازی وطن دوست وایي چې باید د خلکو رښتینی استازي وبلل شي.
موږ پیشنهاد هم حکومت ته همداده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو، اوس نو رښتینی جرګه وکړه، رښتینی جرګه وکړه. پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک چان هم د سفر په اړه هم چې بغداد ته رسیدلی دی. تاسو ته رپورټ لرو او د پروګرام په پای کې به دوه اونیزې خپرونې روغتیا بخښنې سره د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو لخوا د سولې د مرکچي پلاوي د اعلان په غبرګون کې چې پکې د انس حقانی نوم هم راغلی دی وایي چې انس حقانی له دوی سره بندې دی او په دې اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه ده شوې. طالبانو نن اعلان وکړ چې 14 کسان د امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره اعلان کړي دي. انس حقانی د حقانی شبکې یو غړی دی چې د افغان حکومت په بند کده. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او همداشي به د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات ورکړي. اکرام صاحب مهرباني. بله زما غږ اوري اکرام صاحب؟ فکر کوم څه تخنیکی ستونزې ده. په هر صورت موږ کوشش کوو چې لاغوی سره تماس ونیسو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یو لاند پیغام کې ازادي رادیو ته د هغه څه په اړه باندې چې طالبان او لخوانن اعلان شوی دی ویل دي چې انس حقانی د افغانستان په بند کې دی او په دې اړه باندې به هیڅ تر اوسه پورې کومه پریکړه نه ده شوې. د امنیت ریاست په دغه لاند لیکلي پیغام کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان خلک دي د عدالت له تامین او تطبیق څخه ډاډمن اوسي. د طالبانو په اعلامیه کې نن د انس حقانی نوم په هغه څوارلسو کسانو کې لیدل کیږي چې دوی ویلي دي له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره به د طالبانو استازي توب وکړي. ولې له کابل سره زموږ تماس برقراره شو. اکرام صاحب مهرباني وکړئ، فکر کوم څه ستونزه وه، خو اوس به وخت لرو. مهرباني،
مننه. وروسته له هغه چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره ورلس کسیز نوم لړکی د انس حقانی نوم هم شامل کړي، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندان نه د انس حقانی د خوشی کولو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. رسنیو ته له دغه ریاست نه پیوستول شوی پیغام راغلی چې انس حقانی په زندان کې دی او د افغانستان حکومت د قانون پر تطبیق مکلف دی. په دغه پیغام کې راغلی هغه کسان چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په جرم مرتکب شوي د نافذه قوانینو لمخې به په اړه پریکړه وکړي، خلک دي د عدالت پر پلي کې دا ډاډه وي. دا په داسې حال کې د طالبانو رسنیو ته پیوستول خبر پانه کې امریکا سره د خپل اوسورلس مذاکره کوونکو کسانو نمونه اعلان کړی دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو سیاسي مرستیال طالبانو د رهبر مولا هبت الله په مشوره د غسورلس نفری لیست تیار کړی دی. د مذاکره کوونکو په دغه لیست کې شیر محمد عباس په مشرۍ د مولوی ضیاء الرحمن مدني، مولوی عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، مولا عبدالمنان عمری، مولوی امیر خان متقی، مولا محمد فاضل مظلوم، خیر الخیر موتی الحق، مولا محمد انس حقانی، مولا نوری محمد نبی عمری او د مولا عبدالحق وسیق نمونه راغلی دي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه با صلاحیت اپلای امریکا سره د خبرو د پر مخوړلو صلاحیت لري، خو طالبانو په دې لیست کې د انس حقانی نوم هم شامل کړی چې نوموړی له تیرو 15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د انس حقانی نوم د حقانی شبکې د مرستیال په توګه یاد شوی. نوموړی د 1993 لمریز کال په میزان میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هماغه مهال ویلي وو چې حقانی د حقانی شبکې پر پریکړو او عملیاتو په ستراتیژیو کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل او د دغه شبکې لپاره د خلیج په هیوادونو کې د مرستو دراټولولو مسؤلیت پر غاړه درلود. د افغانستان د ملي امنیت د معلوماتو لمخې انس حقانی اوس مهال د افغانستان په یو زندان کې زنداني دی. خو اوس پوښتنه ده چې ولې طالبانو د یو زنداني نوم د مذاکره کوونکو په لیست کې راوستی دی. او موږ غوښتل په دې اړه د وسلوالو طالبانو د یو ویان زبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو نه توانېدو. خو د طالبانو یو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لاری د شورا مشر اسد اکبر هغه ازادي رادیو ته وویل چې شاید طالب استازو او امریکایي لوري په تیرو ناسو کې د انس حقانی د خوشی کولو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی وي.
زه فکر کوم چې امریکایان احتمال د ډیر لري چې هغه به طالبانو سره توافق ته ورسیږي یا به رسیدلی وي، او د حکومت ته چې بیا ووایي دا خو هغه څوک دي چې هغه امریکایانو نیولی وو او کولای شي چې امریکایان یې خلاص کړي، دا به مشکل نه وي.
خغلی صد اکبر هغه په دې باور دی چې د طالبانو لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د مذاکره کوونکي ډلې د نمونو د لیست اعلانول د سولې په اړه هیله ډېروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي که طالبان د سولې په خبرو کې جدي وي، افغان حکومت سره د سولې د مذاکره کوونکي ډلې لیست اعلان کړي. افغان حکومت څو میاشتې وړاندې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ډلې لیست اعلان کړی، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر نه دي. تکل شوی چې د رواني فبروري میاشتې په 15مه به د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي په قطر کې یو وربیا له طالب استادو سره وګوري. خغلی خلیلزاد اوس مخه د سیمې او اروپا د یو شمیر هیوادونو په سفر بوخت دی. خلیلزاد تازه په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د دغه سفر په لړ کې په بروکسل کې د ناټو د سرمنشي یانس استولټلبرګ او د اروپایي ټولنې له یو شمیر مشرانو سره کتلی، او په دې کتنه کې دی پایلې ته رسیدلی چې د بین الافغاني خبرو ژر پایلې یو مهم لومړیتوب دی. خغلی خلیلزاد همدا شان ویلي چې د دوی ګډ هدف دا دی چې د سولې تړون ته ورسیږي، نه د خروج موافقې ته. په همدې حال کې د ناټو عمومي سرمنشي یانس استولټلبرګ نن په یو کنفرانس کې وویل چې 13 ورځې له خلیلزاد سره کتلی او موافقې ته رسیدلی چې ټول داسې سوله غواړي چې د خبرو له لارې وي. د وای تر ټولو لومړی خو غواړم چې له سفیر خلیلزاده د حل لارې د پیدا کولو لپاره د هغه له حد سو هوډ ستاینه وکړم. موږ ټول په افغانستان کې د انجو سولې حل غواړو. هغه یعنی خلیلزاد واضح دریځ درلود او زه هم مکمل ورسره موافق یم چې دا د خروج د موافقې په اړه خبرې نه دي، دا د سولې د موافقې په اړه خبرې دي. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هوت میاشتې په وروستیو کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو اعلان وکړ، ویل چې په دې لویه مشورتي جرګه کې باید افغانستان ټولو با نفوذ اشخاصو مشرانو او د ټولنې هر قشر ته بلنه ورکړل شي تر څو د سولې په اړه پکې پراخه بحثونه وشي.
ډیر زیاته مننه کوم له توضیحاتو نه. مو اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې. د طالبانو له خوا د انس حقانی او د دیار لس نورو کسانو د نمونو د اعلان په اړه چې تم د دې ډلې استازیتوب وکوي له امریکا سره په خبرو کې موږ ته جزئیات راکړل. همدارنګه د افغان حکومت خبرګونی راوخسته او بیا یې د سولې په تړاو باندې د زلمی خلیلزاد د وروستیو هڅو او د ناټو سرمنځ سره دغه د لیدنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. تم د فبروري په 15 د رپورټونو په اساس طالبان او امریکا یو ځل بیا سرکینی او په پاتې مسایلو باندې به بحث کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سیاسي چارو اوسنی کارپو او د طالبانو د رژیم یو مخکنی چارواکی وحید مجده وایي چې د طالبانو لخوا د مذاکره کوونکو د لست اعلان دا وښودله چې دغه ډله له امریکا سره په خبرو کې جدي ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې ولې طالبانو د انس حقانی په نوم د یو زندانی نوم د مذاکره کوونکو په لست کې شامل کړ.
طالبان غواړي چې دا انس حقانی خوشی سي او دوی دا ایدال لري په هغه وضعیت کې هم چې دي لیکلي دي په هغه کې هم دا راغلی ده چې انس حقانی په جنګ ښکېل نه و، دا یو متعلم و او په بهر کې نیول شوی ده په کوم نظامي نزلو او عملیاتو کې دا لاس نه درلوده. د بورې خو دوی غواړي چې دا توجه بینالمللي توجه دې مسلې ته جلب کړي چې امریکایان او افغان حکومت ډېر بېګناه کسان نور هم فقط په دې تور چې د طالب چارواکو سره هیڅ لري په دغه تور نیولې دي او بندیانې کړي دي. تر دې را دي شاید د دې مقصد دا هم وي چې اوس د افغان حکومت او خلیزاد ترمنځ هم یو مشکل رامنځته شي چې خلیزاد وایي دا سړی باید خوشی سي او افغان حکومت دا خوشی نه کړي، او شاید د دې مقصد دا هم وي چې یو ډول کشمکش ایجاد.
مجده صاحب، که افغان حکومت بالاخره انس حقانی خوشی نه کړي، فکر کوي چې دغه نور پاتې دیار لس کسان به د مذاکرې میز ته کینی یا به هم د انس حقانی د نه خوشی کېدلو په خبرګون کې په خبرو اترو کې خند راش که څنګه؟
مونږ چې په مسکو کې طالبان سره ولې دوی ډېر انعطاف پذیر ښکارېده، مخصوصا د سولې په خبرو کې، نو زه په دې باور نه یم چې که انس حقانی په دې غونډه کې ګډون ونه لري او د ګډونوالو څخه نه وي دوی مذاکرات نه کوي. خو مذاکرات دوی کوي ځکه چې مذاکرات ډېر مهم دی او ډېر مهم پړاو ته هم رسېدلی ده دوی په خبره، نو دې لپاره چې پر مخ لاړ شي دا بله د چې افغانی خوشحالي هم احتمالا چې دا افکار ادامه
د طالبانو د یو پخوانی چارواکي همدارنګ اوسنی سیاسي کارپو وحید مجده خبرې مو اوریدلې. هغه د انس حقانی نوم چې تمد د طالبانو استازیتوب وکوي او د سولې په خبرو کې د دغه ډلې لخوا د سولې لپاره د جديت په معنا وباله. انس حقانی د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی او ویلې دي او امنیت ویلې دي چې دی په بند کې دی او په دې اړه باندې تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د سولې د مشورتي جرګې په اړه باندې تاسو ته راپور لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وی د مشورتي لوی جرګې بلل به د سولې د بهیر په بریا کې پرته له کوم شکه د دوی خبره مثبت رول ولوبوي. دغه شورا مرسیال عبدالخبیر اوچکون پر نن ازادي راډیو ته وویل دغه مشورتي لوی جرګې ته بڅ باندې زر تنه راو بلل شي. اخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای دغه مشورتي جرګې د خو پایلو لپاره باید لټولې واده د خلکو رښتینی استازي راو بلل شي او ګډون وکړي. واصل وصال په دې اړه رپورت جوړ کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي مشورتي لوی جرګې ته د ټولنې د مختلفو اقشارو استازي رابلل کیږي او دغه شورا ډاډه ده چې مشورتي جرګه به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره ګټوره تمامه شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اچکون وایي د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه د ولسمشر پریکړه د سولې په برخه کې د ولسمشر پریکنده دریس خي او په دې اړه خلکو سره مشورو ته لار هواروي. ښاغلي اچکون د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه مشورتي جرګه که با د خلکو د استازو پریکړې عملی نتیجه ولري.
اصلي مردم افغانستان
دی. اصلي پریکړه کوونکي د افغانستان خلک دي. د سولې په بهیر کې طبیعتا خلک بیا پریکوي او قرباني ورکوي، نو د افغانستان خلک او استازي په دغه جرګه کې له لوړ او ښه ځای څخه برخمن دي او کومې پریکړې چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملي بڼه به ولري. ښاغلی اچکون وایي دغې مشورتي جرګې ته له ټول هیواد څخه څه باندې زر تنه رابلل کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره په مشورتي جرګه کې د خلکو اغیز لرونکي او مخور استازي ګډون کوي چې د ده په خبره پریکړې به یې پر طالبانو هم د پام وړ اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په یو مشورتي ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزي ته دنده وسپارله چې د کب میاشتې تر وروستیو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړولو ته تیاری ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر محمد اشرف غني له دغې پریکړې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی هم د دغې جرګې جوړېدل مهم بولي او ټینګار کوي چې دغې مشورتي لوی جرګې ته باید د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي.
او زموږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو، اوس نو رښتینی جرګه وکړه، رښتینی جرګه وکړه، پرېږده چې د افغانستان ګوټ ګوټ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم وي، نو بیا نتیجه ورکوي او د بل لورې ته هم کېدای شي د منلو وړ شي چې دا خلک دا ټول کړي.
په داسې حال کې چې طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی، خو ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبه په ورځ په ننګرهار کې یوې لویې غونډې ته وویل چمتو دی چې طالبانو ته په کابل، ننګرهار یا کندهار کې دفترونه پرانیزي. اوس به ولیدل شي چې مشورتي لویه جرګه به تر کومې کچې وتوانېږي چې د سولې د بهیر په وړاندې پرتې ستونزې لري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخو خبرو ته زمینه برابره کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګاست اوسم ورزو کونړ ته ده. کونړ په کونړ کې د ملي اردو مسولین وایي د یاد ولایت په اسمار ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له کونړ رهلا انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو د اسمار ولسوالۍ اړوند د شالشنګر سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. هغه وایي تر اوسه په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او افغان ځواکونه کوښښ کوي چې ملکي وګړو ته د زیان رسیدو مخه ونیسي. خاغلی ساپی وایي یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې کړي او یاد عملیات په تر هغه دوام وکړي چې تر څو د اسمار ډیرو سیمو کې امنیت تامین شي او له وسلوالو مخالفینو خلاص شي. په اسمار کې په داسې حال کې پوځي عملیات دوام لري چې نن له غرمې وړاندې د کونړ په مرکز اسدآباد د مرورې ولسوالۍ له غرونو د میزایل یوه ګولۍ راوویشتل شوه. امنیتی مسولین وایي چې ګولۍ په یو خالي کور کې لګیدلې او چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وخته. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په اسمار کې د حکومت لخوا د شوې دعا او په مرکز اسدآباد د راتوغول شوې مزایل پاړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن نن د فبروري په 12مه بغداد ته ورسید. شانهن د عراق له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په عراق کې د امریکایي پوځیانو موقعیت څرنګه کېدلای شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې.
عراق ته د شانهن سفر له مخکې اعلان شوی. د شانهن تر دې سفر مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا لپاره په عراق کې د شمیر عسکرو پرېښودل مهم ګڼي. ولسمشر ټرمپ عراقي سیاستوالو ته ویلي چې په هغه هیواد کې به امریکایي عسکر پرېږدي ځکه د اړتیا په وخت کې کولای شي چې له عراقه په سوریه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ګډون وکړي. امریکا اوس مهال په عراق کې 5200 عسکر لري چې د عراق امنیتي ځواکونه روزي او ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر نن په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې موږ د عراق د حکومت بلنه او د خپلې ګټې لپاره چې د عراق امنیتي ځواکونه تقویه شي دلته یو. زه غواړم چې مخامخ د هغوی خبرې، اندېښنې او هغه سیاسي جنجالونه چې هغوی ورسره مخامخ دي واورم. شانهن اضافه کړه د هغوی حقایق به موږ په خپلو پلانونو کې په پام کې نیسو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په دسمبر کې ویلي چې د سوریه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان لري. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې 2000 عسکر لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 18مه د جمهوری ریاست تر روانو انتخاباتو لپاره د خپل کمپاین په لومړۍ غونډه کې چې د تگزاس په الپاسو ښار کې وویل In the Middle East our brave warriors زموږ زړورو جنگیالو په منځني ختیځ کې سل په سلو کې هغه سیمه چې په خوا د داعش پلاس کې آزاد کړی دي. ډونالد ټرمپ ویل چې په یو ونه یا تر هغه په کم وخت کې به د عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړي. د امریکا عسکر په سوریه کې د عربو او کردانو له ائتلاف سره چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جنگیږي مرسته کوي. له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان د امریکا ډیر متحدان متعجب کړل. د امریکا دفاع وزارت سرپرست په د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره هم وګوري. هغه ویلي چې غواړي د داعش پر ضد د عراقیانو د مبارزې په اړه اول لاس معلومات ترلاسه کړي. دا عراق ته د شانهن لومړی رسمي سفر دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان یو پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سیف الله مجددي د سیشن می پښپا د درې نوي کلنې په عمر په کابل کې پیوروختون کې ساغ ورکړه. د حضرت مجددي زوی زبی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به سبا د کابل په غازی سټډیوم کې ادا او په عاشقان او عارفان سیمه کې په خپل پلرنې یادیره کې خاورو ته وسپارل شي. یو شمیر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي رپورت جوړ کړی چې د سیف الله مجددی په غاګ پیلېږي.
ډېر و داخلي په افغانستان کې روان دي. د کوم کشور ده، د کوم مملکت ده، نو می واخل درته خپل تاسو پیږي.
او د افغانستان یو بل پخوانی ولسمشر هم د سولې ارمان جن ولاړ. افغان جهادي مشر او د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړی قاری محمد امین وقات هم دا خبره کوي. حضرت مجددی له ملت او مملکت سره خیرخوا سره وو. د سولې سفارش کولو او دای لویا هیله وا.
سوم راکټ سره او د ملت سره خیرخواو سولند خیرخواهی پر اس کې واقع ده. نو هغه به هم د سولې سفارش کول او د دې خبرې به ډیر ارمانجن وو چې وخت د سیرې شي چې موږ او طالبان او نور هغه مستحق او پیاوړي خلک چې د افغانستان په قضیه کې یو کردار ادا کولای شي په یو ځای باندې چینو او د خپل مملکت له دغه حالت نه چې بګي زوريګو وجل کېګو خرابېګو له دې نه راووزو دغه ارمان پوره نشو.
اروخات مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمی، سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینې یو لوی ځای یاده. د افغانستان په خوانی ولسمشر حضرت سیف الله مجددی په 1915 مریض کال کې په کابل کې وسیګید او په مصر کې زده کړې کړې وې. نوموړی د ملي نجات د جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر و چې په افغانستان کې ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړیدو وروسته او د مجاهدینو پر اتک سره په پیښور کې د جهادي ګوندونو د توافق له مخې ولسمشر شو چې دغه موده دوه میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او دغه شان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددی دغه شان د منازعو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسؤول هم و. هر وخت د سه شنبې په شپه د ورپیخې ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې د 93 کلنې په عمر د شوانپور پرې کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزادیار د هر وخت مجددی په اړه وایي
بدون شک حضرت صاحب بل شکه چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ کې په تیرو 500 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت و. په افغانستان کې د جهاد او د دغه هیواد د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومتولۍ پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغې وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود. حضرت صبغت الله مجددي واشنگتن سره د کابل د امنیتي تړون په اړه ډېر ټینګار درلود او کله چې پخواني ولسمشر حامد کرزي نه غوښتل دا تړون لاسلیک کړي، د په دې اړه غوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزی دا تړون نه لاسلیک کوي دی به له ټولو چارو استعفا او وطن پرېږدي. حضرت مجددي په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې له اوسمهالې حکومت ناراضه دی ځکه د ده په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کېده. خو نوموړي د دې ټولو سره سره تر خپلې قانوني مودې پورې د حکومت دوام غوښت او نه یې غوښتل چې په افغانستان کې پخوانۍ تاریخي تجربې یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې حکومت ټول خراب کړو. مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر رنګه چې دلته حکومت ټول ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددي زوی زبی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبه په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو ته وایي اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ملالې بشیر ستوډیو ته راغلې څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای انس حقانی په زندان کې دی او دراخوشي کې دوه په اړه پریکړه نه ده سوي. دا خبره ورسته له هغه سوي چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یو څوارلس کسیزه پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دی، نه له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو وتل. د انتخاباتو د قانون د تعدیل له توشې سره پر یو وخت د ولسمشر دفتر ته نږدې یوې سرچینې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیون نوي کمیشنران به ډېر ژر وګمارل سي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د یوې میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1200 ټولنیزو بنسټونو او ټولنو جوازونه لغوه کړي دي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي او په همدې مناسبت به سبا عمومي رخصتي وي. او د هند د پلازمین نیوی ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 12 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غواړم اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د رواني فبروري میاشتې په 15 نیټه د درې ورځنیو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو لړۍ پیلوي چې پکې به د 5 زونونو په کچه 15 بریالي شوي ولایتونه د یو بل پر وړاندې درې ورځې نه لوبي وکړي. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د یادو لوبډلو په جوړښت کې به له هر زون 13 کسان ګډون وکړي چې 15 به په لوبډله کې شامل وي او درې لوبغاړي به هم د احتیاطي لوبغاړو په توګه شتون ولري. د اعلامیه په خبره د درې ورځنیو ولایتي لوبو دغه لړۍ به د مارچ دولسمی پوری دوام عمومی چې اساسی موخه هم د سلور رجنی یعنی فاست کلاس یالو لپاره د غوره لوبغاړو په متکول دي. په خوست ولایت کې د فوټبال دوه میاشتنی تورنمنت پای ته ورسید. دغه تورنمنت د خوست د فوټبال په ملي لوبغالي کې د سلور سلويخت لوبډلو ترمنس تر سره شو چې د خوست ترڅنګ د پکتیا یو شمیر کلبونو هم پکې ګډون کړو. د تورنمنت لومړی مقام د نبی ورغه کلی، دوهم مقام متون بابا لوبډلې او درې مقام بیا د اتحاد کلب خپل کړ. دغه تورنمنت په داسې حال کې تر سره کیږي چې د تیر یو کال راهیسې د خوست فوټبال فدراسیون د مشرۍ په سر د یو شمیر کسانو د لوري له لانجو وروسته اوس مهال لس کسیزه کمیټه د خوست فوټبال فدراسیون چارې سنبالوي. او دو ورځې وروسته د پاکستان کورنی کرکټ سوپر لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ د سوپر لیگ د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو لمخې سلورم پړاو دغه شلوریزه سیالۍ د شپږ لوبډلو په ګډون د راتلونکي پنجشنبه په ورځ د متحده عربی اماراتو کې پیلېدونکي دي چې اوس ورته چمتووالی روان دی. د سلورم پړاو پاکستان سوپر لیگ سیالۍ چې د رواني فبروري میاشتې په 14 نیټه پیل کیږي، د ټول ټال سلور دېرش لوبو وروسته د راتلونکي مارچ میاشتې په 18 نیټه به پای ته ورسیږي. د پاکستان را روانو سوپر لیگ لوبو کې به یوازې دوه افغان لوبغاړي قیس احمد او وقار اسلام ولوبېږي. نور افغان لوبغاړي ځکه په دې سیالیو کې نه لوبېږي چې افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره څو سیریزونه لري.
ازادي راډیو ته غواګی است. اوس هم یو رسته راپور لرو غم د انتخاباتو په اړه باندې. د افغانستان پخوانی په بخښنه سره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو د قانون د تعدیل لایحه ته په بخښنه سره د افغانستان د انتخاباتو قانون تعدیل طرحه د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر اشرف غنی لخوا توشیح شوه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشرې راتلونکي انتخابات به همدې نوي قانون له مخې ترسره کیږي. اخوا ولسمشر ته نږدې سرچینې وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو بهیر به هم پیل شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی. وروسته به دوه اونیز پروګرامونه درته خبر شي.
د انتخاباتو قانون د تعدیل طرحه له توشی سره یو ځای افغان ولسمشر ته نږدې سرچینې وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو بهیر به ډیر ژر پیل سي. دغه سرچینه وای ټاکل شوی چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات د نویو کمیشنرانو په مدیریت ترسره سي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل نن سه شنبه د انتخاباتو قانون په کابینه کې تصویب او د ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري لاسلیک سو. د ښاغلي مرتضوی په وینا د انتخاباتو په نوي قانون کې تغیرات راغلي چې د انتخاب د کمیټې لری کول یې یو له مهمو مواردو څخه دي. شاه حسین مرتضوی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکنیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل د انتخاب کمیټه حذف سوی او پر ځای یو میکانیزم په پام کې نیول سوی چې سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني بنسټونه یو لیست وړاندې کوي او له دغه لیست نه د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي ټاکل کیږي. د انتخاباتو په نوي قانون کې هغه کسان چې د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه کاندیدوي عمر یې 15 کاله ټاکل سوی. همداشان په یاد قانون کې د ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ته 25% ونډه په پام کې نیول سوې ده. ډیری مدني او د انتخاباتو د څار بنسټونو او همداشان د ولسي جرګې غړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون برحاله کمیشنران په کمزوري مدیریت او د انتخاباتو په پایلو کې په لاسوهنو تورنوي. که څه هم د ولسي جرګې له انتخاباتو دا د نږدې څلور میاشتې اوړي، خو انتخاباتي کمیسیونونه په دې نه دي بریالي سوي چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا ونې د انیمی نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې سوالګري خزي زیاتې شوې. په افغانستان کې د زیاتره کورنیو اقتصادي وضعیت نه ده، خو اوس د فقر کچه دومره لوړه شوې چې د نارینه او سره غني خزي او ماشومان هم سوال کولو تاړ شوې. خو پښتنه دا ده چې دغه خزي څه دې ته مجبوروي چې د ژمي په سړې هوا او د دوبي په سخته ګرمۍ کې خلکو ته د سوال لاسونه وګد کړي.
پیغمبر اکرم په کلکه مسلمان منع کړی دل دې عمله
اجرایی کېدو په وخت ان شاء الله د کار وزارت خپل قوي تعهد لري.
که سوالګری ښځې تر دې هم زیات شي ټولنې او خپل ښځو ته زیانونه کوم دي، او په خپل سوالګری ښځې څه وکړي تر څو له سوال کولو لاس واخلي او یو ښه کاروبار ځان ته پیدا کړي. په همدې اړه مو اړوند ادارې پوښتلي، د خلکو نظرونه هم لرو او د حل لارو د موندلو لپاره مو د خبرونې په وروستۍ برخه کې لا یو ټولنپوه سره مرکه هم کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکاره فرشته غنی وړاندې کوي.
د کابل ښار د زیاتره سړکونو دوه غاړې د ګلانو د بوټو او شنو دنګو ونو پر ځای هغو ښځو نیولې چې تر نورو یې د جامو شکل خړ او بیرنګ شوی دی. دوی زیاتره په بیرنګ چادریو کې ځانونه پوښلي وي. دغه ښځې له سهاره تر ماښامه سوال کوي او په همدې پیسو خپل کور چلوي. د ګټې اندازه یې هرې سیمې ته په کتو توپیر کوي. د فقر کچې لوړوالی، بې کوره کېدل، د کورنۍ د سرپرستانو نشت، تات میړونه، بیکاری، جګړه او داسې نور هغه دلایل دي چې دغه ښځې د سوال کولو عمده علتونه بولي. نه په 20 کلنه نادره هغه څوک د شه د لوګر ولایت جګړو په کابل کې سوال کولو ته اړ کړه. هغه وایي چې زوی ژوندۍ و نو ډیر اسوده ژوند یې لرلو، خو اوس اړه ده د خپلې انګور سره سره د شپږو لمسیانو نسونه هم ماړه کړي. له دغو ښځو سره یوازې د ګیډې غم نشته، بلکې د دوی په منځ کې هغه ښځې هم زیاتې دي چې معتاد میړونو سوال کولو ته مجبوره کړي دي. زرمینه چې یو کوچنی ماشوم یې په غېږه کې دی او سوال کوي، وایي خاوند یې په نشه یي توکو روږدی دی. له یوې خوا د کور مصارفو، له بلې خوا یې خاوند مجبوره کړی چې له خپلو اولادونو سره یو ځای سوال وکړي.
سالور کال کې پنځه کال هغه میډم پوډر د پوډر باندې راغلی ده، مجبوری نه چادرې کې پټ راځو، خپل خپلوان هم نه خبرې چې موږ ګډی کړو په پټه باندې راځو، شرمېږو خپل ځان نه شرمېږو، زه لاس نیسو او خیرات ټولو غواړي.
د دغو سوالګرو په منځ کې ځینې داسې هم دي چې له کوره څو ښځې په سوال کولو پسې راوتلي دي. د لغمان ولایت اوسېدونکي حسن پری چې ویښتان یې سپین شوي دي او عمر یې تر نورو ډېر ښکاري، وایي مخکې له کوره یوازې په سوال پسې راوتله، خو اوس یې دوه انګیندې هم سوال کوي. د حسن پری په خبره دا او انګیندې هر یوه د ورځې 250 افغانۍ پیدا کوي.
انګورګان میزبانان دي، نه پته نه خلاص پلاس دي، ځي خلک نه خیرات نه خیرات راغوي دي.
انګیندې د همدلته نشدي دي، در سره کغه بل منطقه کې
نه نه همدلته نشدي دي،
هغه ته خلک پیسې کومک ډیر
کوي. نه 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 ورکه هغه نه پته نه موټر کې ګرځي، یو دوه غواړي ځان دلته کې نو زو هغه موټر ته ځو په لوزو دی په لوزو.
خلک وایي د اکثره سوالګرو خزو دولت دونو شمیر هم زیات وی، چې د هغوی د اړتیاو پوره کول هم ستونزمن کار بریښي. زرمینه چې پنځه لونې او دوه زامن هم لري، وایي سهار له کوره چې راووزي هڅه یې دا وي چې دومره پیسې پیدا کړي چې اولادونو ته د شپې ډوډۍ یوسي. د هغې په وینا د دې لپاره چې زامن یې دوه دي، نو ځکه غواړي نور اولادونه هم وزېږوي.
دغه ما دغه زوی او دانه یو دغه
نور اولادونه هم راوړي که نه
نور اولاد سو زامن خدای راکړي، غټ غریبي خو راته وکړه
په اقتصادی اړخ نه خلاصه کیږي، بلکې یو شمیر سوالګری بیا په لارو کوڅو کې هم د ځینو کسانو لخوا زورول کیږي او کله ناکله ترې نامشروع غوښتنې هم کیږي. شل کلنه سلیمه وایي هر کله چې د سوال کولو لپاره ځینې نارینه ته لاس اوږدوي، نو هغوی ورسره ناسم چلند کوي. زیاتره خلکو چې راته ویلي د موبایل یا تلیفون شمیره نه لري، نو بیا ماته غوسه راتله، خو هغوی بیا هم زورولم او خندل به یې راته. یو موټر چلوونکی چې مې وزوروي بیا بلې خوا ته لاړه شم، خو نه مې پرېږدي، هر ډول حرکتونه او خبرې راته کوي. کله کله کینم وژاړم، خو بیا هم مجبور یم سوال وکړم.
دا
چې اسلام دین او شریعت د سوال کولو په اړه څه حکم لري، په اړه مولوی محمد الله سید زاده وای
ګانس میر احادیث راغلی دي چې پیغمبر اکرم په کلکه مسلمان منه کړی د دې عمل، او حتی داسې په یو حدیث کې راځي چې د سوالګر په مخ به د قیامت په ورځ به یو اضافهګي غوښه وي، یعنی په ټولو کې به دا ښکاري چې دا سوالګر.
له بل لوري د ښځو چارو وزارت هم د سوالګرو ښځو له زیاتېدو اندېښمن دی. د دې وزارت ویاند رویا دادرس که څه هم د سوالګرو ښځو د ستونزو د حل کولو مسأله تر ډیره د کار او ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند بولي، خو وایي که چیرې نورې مسؤلې ادارې ورسره همکاري وکړي، نو د سوالګرو ښځو د راټولولو او د کار زمینې برابرولو لپاره یې یوه نوې تګلاره را برابر کړی چې ژر به یې عملي کړی.
وزارت هم زنان ما فقط نیتونیم اما هنگی
کنیم. د ښځو چارو وزارت د همغږۍ چارې پر مخ بیایي، د ښځو غږ وجدوي او د هغوی د ستونزو پلټنه کوي، خو اجرایي صلاحیت نه لري. مګر بیا هم موږ د سوالګرو ښځو ستونزې له نورو ادارو سره شریکې کړي. دې موضوع ته تر هغه حده چې باید رسیدګي یې کړې وای نه ده کړې. آن دا موضوع مو له کورنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړه.
وزارت داخله هم شریک ساختیم.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د سوالګرو ښځو پر ټولولو یا هغوی ته د کار زمینې د برابرولو په برخه کې څه کړي دي، د دې وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی په اړه وایي.
موږ یو ډیره جامع طرح د سوالګرو لپاره جوړ کړه. د کار وزارت لخوا نه بشپړ شوی ده، اوس د کابینې فرهنګي کمیټې ته لیږل شوی ده. په دې طرحه کې موږ سوالګر په څلورو عمده کټګوریانو باندې ویشلي دي. لومړۍ برخه هغه سوالګر دي چې هغوی واقعي خلک، دویمه برخه سوالګر چې په دې طرحه کې مشخص شوی دي هغه موسمي
سوالګر دي دریم هم زمنګه هغه حرفوي سوالګر دي څلورمه برخه خوشبختانه زوی مې هغه موضوع اوس صفر سره ده هغه مافیایي برخه باندې
د خغلی احمد سی په خبره د خزینه سوالګرو در راټولولو او دوی ته د کاري سہولتونو د برابرولو مسالې تر رسیدګي او ګډمحاله پلانونه دي چې ډیر وخت ته اړتیا لري دا په تاسې حال کې د چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې طرحې اتم میاشتې مخکې هم د نیمې نړۍ په خپرونه کې یادونه کړې وه خو تر اوسه پورې په دغو خبرو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی بل لور ته د کابل ښار اوسیدونکي د سوالګرو ښځو په اړه بیلابیل نظرونه لري
نوم انتلا محمد د کابل اوسیدونکو مجبورې د سوال خبر راوتلی یو نیم له مستې راوځي دا کاروبار یې تر جوړ کړی ده ما خپل لیدلې ښه موټر لري ښه زندگی جوړه ده بیا هم سوال کوي
محمد جواد سروری زنهای دایگر وقتی داخل دکان میشه
دا سوالگری خزی چې کله دکان ترازی نو موږ لا زړسوی لس یا شل افغانۍ په لاس ورکړو بیا چې فکر مو نوی یو سیل دکان نقلا کړی وي هغه بل ورځ یې رانه د چایو د هیل مرتبه نقلا کړ ورپسې منډې مې کړې سړک سره مې ودروله چې ولې غلا کوې راته یې ویل د سوال پیسې کمې دي مجبور یم غلا وکړم
ادا چې ځینې کسان وایي یو شمیر سوالګري ښځې له مافیایي کړیو سره لاس لري او خلکو ته یې زیانونه هم اړولي دي د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړه د دې وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي یو شمیر سوالګري ښځې د غلا اختطاف قاچاق او داسې نورو جرمونو کې لاس لري چې یو شمیر یې د پولیسو لخوا نیول شوي دي
بیلابیل جرمونه ترسره کړي دي چې غلاو یادونه کوي لشو حتی په اختطاف کې هم څنګه یادول شو او ځین نور موارد د جرمونو هم دوی ترسره کړي
کغواړی د شوتو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري
همت او زیارستل د بریالیتوب بنسټ دی نو ځکه زیاتره خلک په دیان دي کوم کسان چې د خپلو لاسونو د تڼاکو له لارې یوه مړۍ ډوډۍ هم پیدا کوي تر هغو خوراکونو ډیره ښه ده چې پرته له زحمته لاسته راځي خو پوښتنه دا ده چې سوالګرې ښځې څه وکړي تر څو له سوال کولو لاس واخلي او ښه کاروبار ځان ته پیدا کړي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم
ډیر مننه استاد چې موږ ته وخت راکړ په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې په افغانستان کې ولې بیا هم سوالګري ښځې زیات شوي
د ښځو په اړوند په افغانستان کې سره دی چې عدالت نه تأمینیږي د دوی په رابطه باندې بې سرنوشتي او د کار او د ژوند کولو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره په یو بشپړ نظام کې واقع نه دي دغه بې سرنوشتي په وجه نسی کولای خپل وږي ماشومان وګوري مجبوریږي د باندې راووځي یوازینی چاره چې په داسې یو ټولنه کې ممکنه ده هغه به کېدی شي ګدایي غریبي د دوی لپاره مخکړه درېمه دې قضیې ته د خپل شخصیت له نظره ده هر کس د خاص شخصیت له مخې چې لري ځانته یو کار انتخابوي ګدایي غریبي هغه کارونه نه دی چې فقط یوازې په زړخوږي او په احساساتو باندې کیږي هیڅ زحمت نور نه لري او کولی سه په اسان سره زیات قسمت پیسې او امکانات پیدا په دې خاطر هم کېږي زیات
کدا سوالګری خزه همدا سي ادامه پیدا کړي په ټوله نه بیا غيزي سي او ټوله کې د افغان خزه په ژوند بیا غيزي سي
اول خو هر جز په کلیات باندې تاثیر وکړي دا د ټوله نه دی برخه په صفات په ټوله ټوله باندې غيزي لري کولی شي د ټوله نه اقتصادي اخلاق ته ضرر ورسي اجتماعي اخلاق ته ضرر ورسي کولی شي په ټوله نه کې د پیسو پیدا کولو او د کار فرهنګ باندې غيزي ولري زی تر دې ضرر هغه در ډیر چې دیګړم چې د همدین قبونو تر لاندې امنیت ګوښونه منځته راشي د همدین قبونو تر لاندې د ماشومان اختطاف منځته راشي د همدین قبونو تر لاندې مونږ د خزو تعریف په ټوله کې بدل کو او دا هغه ډیره بدی فایل دي چې هیڅ کله ته منل
سوالګری خزه څه کولای شي پراته لدې چې سوال وکي یا یو څورپې د دې لارې نه خپل اولادونه ته پیدا
ټوله کې هر ډول کار منل شوی دی ځکه ټوله ورته اړتیا لري هغه کسان چې د ډیر وړې او د ډیر ټیټ سطح نه پیلوي دوی راتلونکو کې فقط د دینه مورال غواړي جرأت او انګیزه غواړي او ادامه ورکول او زحمت غواړي د بدلیلې په یو ډیر ښه متعادل کار او تجارت باندې مونږ ډیر پیل کې داسې پټولنه کې لرو چې هغه د کمونه پیل کړی نه او ډیر ښه وضعیت ته رسیدلې دي او د دوه شیانو باید مخنیوی وکړو په خپل وجود کې یو د ناامیدۍ او د نهیلۍ چې هر څوک زموږ په اړه باندې منفي خبرې کوي او وایي چې تاسو د ستنو تار نه غواړي پیسې پیدا کړئ دا خبر مخنیوی وکړو د دې مخکې دی ولو کوم باندې باید د دومره تاثیر ونه لري مطمئن دی اوس چې دا ورته په ژوند کې هم په پکار رزی هم پدر دگیگی هم د دې شخصیت په جوړې دنه کې هم د اقتصاد د کورنۍ د اقتصادي ودې لپاره هم د پټورنه باندې بار یو څوک نه ده د ټورنه یو بار رقم کړی دی یو کار ټولنه ته کوي په دې خاطر باندې ډیر محترم انسان
کارپوهان وایي د دې پر ځای چې سوالګر لا سوال کولو منع شي یا پیسې ورکړل شي ښه به دا وي چې دوی ته د کار کولو اسانتیاوې برابرې او د مرستو د صندوقونو د جوړولو له لارې د اړو کسانو لاسنیوی وشي. په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اچار اچار اچار
څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواگوری دون کو سلام خدای مو خواخ لرا وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سای سل را پاتې وو هغه هم ګران شول. سړی چې سمو نشي ستلی نو څه به کوي؟ خپله هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو ټول لګیا یو خپلې پښې په خپله پته وروهو بیا ملامتوو نور خلک. د خبرونې په پیل کې مو د قانون استلو له پالیسی جوړونکې سره مرکه درته کړې ده. وای وری او د قانونو له حاله خبر شي.
د قانون د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د استلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی. دا دلس کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس رایستل کیږي څه وایست؟
هو رایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول رایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلک وټک وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا شل کاله به یې مخه نیولې وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسو خپله برخه اخلی ترې؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده؟
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ، لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامیټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نور
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داو طلبۍ جوړو او د داو طلبۍ کار خ په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسۍ عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایاست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هله پالیسۍ جوړو.
زنی خلق سوله تا خوشحاله دی او زنی ور تا خفه دی. آن ده میرمنی او میره پا منز که هم توپیر دی، یو خوخ او بل خفه دی. لکه داسی
خزه که سوله ویشی سنگه بکهو؟
سنگه بکهو؟ آرام جوان بکهو؟
دا پیسه با سنگه کو؟
وی با، هش با پی کهو؟
که مصو گش کهولو تا پرینک دی بیا؟
بیا با گزاره کهو، لکه اوس، آقا دی، چلور موترون الارو، خود غلو لویریه، رئیس تلای نسو، او هر زای چیزو، تکسی نیسو.
زوایم، چه لسولی و روست لده نام زیاد سختی رانشی، او پیاده تک تلو شو.
داسی با نکیگی، خو که داسی وصول، لاخه دا، دنگر بسو، دی خیط و وازگی با مو بیلیسی، روختی ها با مو خسی، او چه سل متر پیاده لار شو، سانو سوی استلای دوم رستری کیگو.
در توایم، چه ورزش کوا، خو نیمانی، وای شرم ده، اوز با خلق سوایی.
آقا دای، پا انگر که خو منده وام، نور نو چوکم.
دوزل منده که؟ او دریزل کیک او شودی اخره نو منده د سګټه کی
تمیم لیدلای چې د سار د پخو خوړو لپاره د پخو په خولو تر دکانه پلایزه اوای پلای تک ورزش دی.
نو دا خو دروغ نه وایم، او په خېخو په سار کې ډیر خون کوي.
نو د تا د پلی تک ورزش هم ګټه نه کوي.
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي، او که هیڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي، یعنی ګټه او تاوان برابر. زه وایم چې سوله به څه ډول وي.
څه نشم ویلی، دلته د هیڅ شي اټکل هم کیدای نه شي. امید به مو دا وي چې خبره ښه سي.
دا اولادونه به څنګه کوو؟
اولادونه به بهر ته ولیږو. غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي. سپوږمۍ به په استانبول کې د کښتیو مسؤلیت واخلي. لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي. غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي، او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي. هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي.
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه وي. دا په چاقو ووهه، په هغه د تومانچې ډز وکړه، ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو. لږ به مسؤلیت احساس کړي.
که دی ما منه سلام دا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلیږه. وایي پلار ګټلی زوی ته اسانه دي، تا هم خپل سر ته پرې ایښي دي.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي.
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نسته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلک پس غم کې دي او موږ پس غم کې یو. هی هی
اوس پا مکړی هغه بوګنون کی خبر ته چې همدا اوس را ورسیده. په خوشینۍ سره مو خبر تر لاسه کړ چې د منډی په یو بل مارکیټ کې اور ولګید. په مارکیټونو کې د اور لګیدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي
او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي؟ یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې پشاوو په ورختا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکان را وویست. ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم. غریبه پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګېدنو مخنیوی څنګه کیدای شي؟ یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل:
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي، او اطفایه هم پریمانه اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري. دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یوه برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنې اودان، بلر، سطل، بوشکه او کوزه ولري. دا ټول اوبه ډکي کله چې مارکیټ اور واخیست، ژر ژر دې د خپل دوکان په اور اوبه وشیندي. که هر دوکاندار دا کار وکړي نور غوږم نشي خوځولی. هو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.